پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو د یو ساته خبری خپرونه ته شراغلاس د خبرونه په لومړیو دیر شو دقیقو کې چې خبری مسایلو ته ځنګړی سوی اورید شي. په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عملیات بې نتیجې پای ته ورسېدل. دا هم اوري چې د افغان ښځو شبکه وایي چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکچي ټیم کې د ښځو ونډې ته پام نه دی سوی. نن دوشنبه ده د وږي اسمبلۍ درېمه د اګست میاشتې 24مه په پیل کې له صفي الله ستانک ځینې خبرونه اوري.
سلام د خبرونو سره ټکی د پنچیر ولایت چارواکي تاییدوي شاوخوا 200 وسلوالو خلکو د بازارک په سنګانه کې یو شمیر دولتي ځواکونه محاصره کړي دي. پاسوال جمعګل همت د کابل نوی امنیه قمندان ټاکل شوی او تمه ده د بیلاروس د ولسمشر عمده مخالفه سویتلانا تخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سټیفن بیګون سره په لیتوانیا کې وګورم. بشپړ خبرونه. د پنجشیر ولایت چارواکي تاییدوي چې وسلوالو خلکو د بازارک په سنګانه سیمه کې یو شمیر افغان ځواکونه محاصره کړي دي. د پنجشیر مرستیال والی محمد امین صدیقی دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه وویل د پنجشیر د ځواکونو د همغږۍ له مرکزه بازارک ته یو شمیر عسکر لیږل شوي وو چې د سیمې قهرجن خلک ارامه کړي، خو د سیمې شاوخوا 200 اوسیدونکو چې اکثر یې وسلې لري دغه عسکر ایسار کړي دي. صدیقی وویل د عسکرو د راخوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. د بازارک د سنگانا کلی اوسیدون کی د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د ځنګړو ځوکونو د عملیاتو په خبرګون راوتلی وو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ځنګړو ځوکونو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم د نیولو لپاره بیګا په پنچیرو کې عملیات وکړل چې بی نتیجې پای ته ورسیدل. د راپورونو په اساس د کرام الدین کریم د نیولو د مخنیوي لپاره ټولو شوي خلکو له افغان ځنګړو ځوکونو سره هم ډزې تبادله کړي، خو تر اوسه د چا د ژوبلې دوه خبره نه ده تایید شوې. لدی چې خلکو لار تړلې و د ځنګړو ځنګړي پولیس د خواکو تل لارې د بغلان اندراب ته وتلی دي. کرام الدین کریم د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر دی چې د فوټبال د خزینه او د ملي ټیم د ځینو لوبغاړو په جنسي ځورونې تورن پیژندل شوی. محکمې د هغه د نیولو حکم ورکړی. کریم په خپله او د هغه وکیلانو لګیدلي تورونه رد کړي دي. پاسوال جمعګل همت د کابل نوی امنیه قمندان ټاکل شوی دی. دا خبره نن د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویاند طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه خپور کړه. همت د کابل د پخوانی امنیه قمندان امان الله واحدي پر ځای ټاکل شوی. د کورونی چارو وزارت تایید کړی و چې امان الله واحدي په کابل کې د وروستیو ناامنیو په تیره بیا د خپلواکۍ د ګټلو د ورځې د راکټونو د لګیدو په خاطر له دندې لرې شوی. پاسوال جمعګل همت داسې وخت د کابل امنی قمندان ټاکل شوی چې د تیرونۍ د سیمیزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا د بادغیس د والي په توګه معرفي شوی و. پاسوال همت تر دې مخکې د سرحدي ځواکونو عمومي قمندان، د کونړ او هلمند امنی قمندان پاتې شوی دی. تمه ده د بیلاروس د ولسمشر عمده مخالفه سویتلانا تخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سټیفن بیګن سره په لیتوانیا کې وګوري. دواړه لوري به د بیلاروس د وروستیو ناکراریو لپاره پر سوله ییزو حل لارو بحث وکړي. تر دې خبرو یو ورځ د مخه څه باندې 100,000 اعتراض کوونکو د بیلاروس د پلازمینې مینسک لارو کوڅو ته ووتل او د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشینکو پر بیا ټاکل کېدو اعتراض وکړ. لوکاشینکو د اګست 9 انتخاباتو وروسته د 80% رایې په ګټل سره د شپږم ځل لپاره د بیلاروس د ولسمشر په توګه اعلان شو، خو زرګونه کسان د دغې ټاکنې په غبرګون ووتل. راپورونه وایي په دې مظاهرو کې تر 2000 ډېر اعتراض کوونکي د حکومت لخوا نیول شوي او زیاتوي چې سلګونه نور د پولیسو لخوا وهل شوي دي. د ایران د اټومي انرژۍ اداره وایي د دغه هیواد په نتنز اټومي بټۍ کې د جولای د میاشتې 14 د قصدي ورانکاریو عملیاتو له امله شوې وي. د دغې ادارې ویاند بهروز کمالوندي د اګست په 23مه د دغه هیواد دولتي تلویزیوني چینل العالم ته ویلي امنیتي مسؤلین په مناسب وخت کې د دې چاودنو تر شا د عواملو په اړه جزئیات شریک کړي. د جولای پر 2 نیټې په نتنز اټومي بټۍ کې تر چاودنو وروسته ایران ویلي وو چې د دغې پیښې علت
څرګند دی، خو د امنیتي ملحوظاتو له کبله یې له جزئیاتو ډډه کړې وه. یو شمیر څېړونکو هغه مهال ویلي وو چې ښایي اسرائیل یا د امریکا متحده ایالات په دغې پیښو کې لاس ولري، خو په تازه څرګندونو کې ښاغلي کمالوندي دا نه دي ویلي چې د یادو چاودنو تر شا نړیوال که کورني لاسونه شته. نتانز د ایران د یورانیمو د بډاینې یو مهم مرکز دی چې د اټومي انرژۍ د نړیوال سازمان لخوا یې څارنه کیږي. وروستی خبر ده چې سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاکو اوبو تر څښلو وروسته په شګیله باکتری اخته شوي چې د خونی نس ناستی لامل کیږي. د چین دولتي رسنیو نن په دې اړه راپور ورکړی او ویلي دي چې د همدغې ستونزې په خاطر د سیمې د اوبو ذخیره وچه شوې هم ده. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې له تېرې اونۍ راهیسې نږدې 1500 کسان د بیې په ښارګوټي کې چې د شانګهای 1500 کیلومترۍ کې پروت دی تبی او نس ناستی نیولی. نږدې 300 کسان تر درملنې لاندې دي. د راپورونو په اساس په دغو کې ګڼ شمېر زاړه او ماشومان شامل دي.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې، تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورونې چارو وزارت د ځنګړو ځواکونو عملیات بې نتیجې پای ته ورسېدل. په جرمني کې یوه میشت افغان سندرغاړي غواړي چې ماشومانو ته زیاتې سندرې ووایي.
دې د اورېدو دپاره څه نه لري، دې د لیدو دپاره څه نه لري، او دغه اړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
دا هم وګورئ چې د شوزو شبکه وایي چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکچي هیات کې د شوزو ونډې ته پام نه دی سوی. په بهرنیو موضوعاتو کې په پام کې ده د بیلاروس د اپوزیسون مشر نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره خبرې وکړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د اونۍ بحث 15 دقیقې خپرېږي. لکه څنګه چې موږ مخکې واورېدل، راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورونیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عملیات بې نتیجې پای ته ورسېدل. د بریتانوي ګارډین ورځپاڼې د هغه راپور له مخې چې د 2013 کال په نومبر میاشت کې خپور کړ، کرام الدین کریم د فوټبال د ښځینه ورزشکارانو په جنسي ځورونې تورن سوی. فیفا او د افغانستان لوی څارنوالۍ په اړه څېړنې پیل کړې وې. ښاغلي کریم د جنسي ځورونې د تورونو له کبله د ټول عمر لپاره د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع سوی، خو د ښاغلي کریم مدافع وکیل پر خپل موکل لګیدلی تورونه رد کړی دی. د پنجشیر د والی مرستیال ازادي راډیو ته ویلي چې هلته ځایي خلکو د لیژل سوي امنیتي ځواکونو په وړاندې عمومي لاره تړلې ده. سرچینو ویلي دي چې لیژل سوي ځواکونو د عملیاتو تر ناکامۍ وروسته کابل ته په استنېدو. احمد هنایش له سیمې را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. هنایش صاحب، څه ویل کېږي چې عملیات ولې بې نتیجې پای ته ورسېدل د ښاغلي کریم د نیولو لپاره؟
د عملیات په دې خاطر د بمباست مخامخ شوې ده، دومبخ سره مخامخ شوې ده چې خلکو په دې اګله تقابل کړي ده. هغه نه غواړي چې دا عملیات ترسره شي. هغه د ځواکونو سره، د ایزامي ځواکونو سره چې د کابل راغلي وو درګري کړي مو، خو ویل شوې ده چې ځینې کسان زخمیان شوې ده، که د امنیتي ځواکونو ده یا د هغه خلکو چې مسلح دي هغه. لیکن د سرچینه وایي تر اوسه مشخصه معلومه نه ده. په دې خاطر دا عملیات ناکامه شوه او هغه ځواکونه چې کابل نه راغلي وو هغوی.
هنایش صاحب، دغه خلک څوک دي چې تاسو وسلې لري؟ دوی څوک دي او څه غواړي؟
هغه کسان ټولو د سیمه ییز خلکو محلي اوسیدونکي دی، هغوی مصالح دی، ځکه چې په دې خاطر د شمالي ولایاتو د پروان کاپیسا او پنجشیر کو د خلکو سره ډیر صلاح دی. هغه وایي چې مونږ نه پوهېدو په دې خاطر چې دولت دا عملیات په دې خاطر کوي چې باید عدالت ټول سراسري په ټول افغانستان یو بد دولتي دستګاه باید د عدالت تامین شي. ځینې نور کسان دي چې هغوی په فساد اخته دي، خو مګر هغوی ته دولت د حکومت کابل حکومت هغوی سره سم چلند نه کوي، په دې خاطر عدالت تامین کولی نه شي.
بله، انل صاحب، دغه ځواکونه اوس کابل ته تللي دي که عمل ته ایثار دی هغه ځواکونه چې ځانګړي ځواکونه په دې اړه لیږل سی وو هغه کابل ته پلار دی کامل ته ایثار پاتې دی
بالکل هغه ځواکونه د خواګ لار نه په دې خاطر چې د اصلي را د لویلارې د پنځه لویلارې باندې شوې د خلکو له خوا په دې خاطر هغه ځواکونه د خواګ نه یو کوتل دی چې باندراب کې اندراب د بغلان یو ولسوالی دی لار په کې شته هغه د دې لار نه په کابل نه وځه روان دی
او انرژ سبب ویل کیږي هغه ځواکونه چې په خپل پنځیر ولایت کې دی هغه هم په دې برخه کې مداخله کړې دا او د زینو کسانو د نیول اقدام کړې دی په دې اړه کې یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکړي
دقیقه چې تاسو ویل زین ځواکونه چې په پنځیر کې مستقر دي د مشترک ځواکونو چې امنیت ملي دی وردی ملي دی او پولیس ملي دی هغه تصمیم درلود چې دا نخته ونشي د خشونت نه جلوګری وکړي په دې خاطر هغه هم د خلکو چې ډیره خشمګین وو هغه سره درگیر شو د هغه ته ترګیر لاندې نیولې ده او اوس ځینې د قومي مشرانو چې جرګې لري او په دې خاطر چې دا ځواکونه باید د ماسره لاندې خلاص شي
ډیره مننه احمد حنایش و ومردل چې په پنځیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنۍ چارو وزارت د ځنګړو ځواکونو عملیات لستونځ سره مخامخ سی ودی شغلی کریم د جنسي زورونی د تورونو لپاره د ټول عمر لپاره د فوتبال اړوندو فعالیتونو منسوي خو د شغلی کریم مدافع وکیل پر خپل موکل لګیدلی تورونه رد کړی دی د دیموکرات حقوق وهانو د ټولنې مشر ډاکټر کبیر رنجبر سره له کابل د ټلیفون په مستقیم تماس کړي خبرونه تر شرغ لست رنجبر صاحب ستاسو نظر څه دی چې حکومت ولې نه دی توانیدلی چې له څو میاشتو راهیسې ښاغلی کریم ونیسي
ډیره مننه دا خو لومړنۍ پیښه نه ده چې حکومت نه توانیږي یو متهم هغه گرفتار کی او د قانون منګولو ته وسپاري اصلا د اساسي قانون د یو څلو څلور درسمې ماده پر بنا پولیس مکلف دی چې مجرم جرم کسب کی مجرم گرفتار کی او څارنوالۍ ته تحقیق وکړي او تحقیق له تکمیل وروسته محکمه پرې باندې حکم صادر کیږي چې هغه برعت واخلي کاملا بیګناه ثابت شي او کیږي چې هغه مجرم ثابت شي نو د هر مجرم په قسمت کې دولت دغه پروسه باید تکمیل کړي دغه لار باید دا واټن باید وشي مګر په ډېره خواشینۍ په دغه ټول شل کالو کې موږ د دې شاهد یاستو چې دغه قوانین په ټولو باندې نه تطبیقیږي او علت یې دا دی هغه عمده علت یې دا دی چې دولت کمزورې دی دولت هغه امکانات نه لري چې خپل قوانین په ټولو اتباع د افغانستان باندې یو شان تطبیق کی فقط په خوارو غریبو هغه به چې امکانات نه لري په هغه تطبیق کی
بل رنجبر صاحب تاسو ول چې قانون پر کمزورو کسانو تطبیقیږي په پنځیر کې ځینو کسانو حکومت تورن کړی چې په دې برخه کې توازن په پام کې نه ساتي د خلکو د نیولو په مسأله کې په دې اړه تاسو نظر څه دی توازن یعنی څه
نو دا خو احمقانه دلیل دی دا خو هغه بهانه ده هیڅ څوک باید خپل جنایتکار د خپل جنایتکار ننګونی کی دا د تشرم ده اصلا دا پیغور ته دوی ته چې یو جنایتکار په خپل مرسته نه کی له خپل پولیس سره له خپل دولت سره چې هغه د قانون منګول ته وسپاري دا خو نه کیږي چې د ما جنایتکار تاسو نه سي او خپل جنایتکار ګرځي دا خودی دی دا رقم چې هغه قانون توقیف نه لیست د ښوې له یو ځای خو باید شروع شي له اکاده چې هر څوک ته وایي چې احمد نه د تاسیس کړی هغه جنایت کار دی نو زه محمود هم تاسو نه درکوم او ول سر سره و دي چې ول مجرم نه حمایه کوي او هغه یو تاریخي ننګ د پیغور دغه ول ساتي په دې خبر نه پیږي دی باید خپل تصفیه او کی خپل کومک او کی خپل دولت سره خپل پولیس سره اته څوک چې مجرم دی هغه په یوه سپاری دولت ته چې د خپل دولت ولس هغه پاک او منظم شي او د خدای په مقابل کې او د قانون په مقابل کې وي سروري مو
بله رنجبر صاحب پرون هم د امن او امن نظم د پولیسو په خوانی قومندان ازمری پایکان د نیولو خبر ورکول سوچ ولسمشر د نیولو حکم په خوا صادر کړی او په دې اړه هم ځینی اکسل ملونه وشو ولسول وس بیا د کرام الدین کریم د نیولو پر حادثه اکسل مل شول کیږي آیا د طالبانو او نور افراطی ډلو ترڅنګ حکومت په کور کې دننه لبل جدي ستونزې سره مخامخ نه دي چې هغه په لوی جرمونو کې د تورونو کسانو نیول یا د دې په وړاندې اقدام کول دي
نو زما وړاندې ارزو چې دا خدای شل کاله دا سوند لري دولت دا خو نن نه ده نن خو دا موضوع پر شرکیږي ډېر زیات متامین دي چوقي نتنا آزاد دي نتنا قانون په نه ده تطبیق شوی بلکې واکې دي چارواکې دي اوږي توسیې لري خپله شاهد د دې ما په پنځلسمې دورې د ولسي جرګې کې د متهمینو د مجرمینو دوسیې راغللې هغه د څارنوالۍ نه دا تقاضا وسوله چې یوویشت تنه یا درویشت تنه دقیق مفیات نه دي خو له شلو ډېر وو چې وکیلانو چې هغوی متهم په جرمونو وو او ډېر په جدي جرمونو متهم وو په قتل باندې متهم وو په نورو حتی تر اوسه آزاد ګرځي چا ورنه کړ قانون منګولو ته تر اوسه آزاد ګرځي یعنې دا ضعف د دولت دی مرکزي دولت ضعیف دی او کومک ورسره خلک نه کوي له غلې خاطره دا ستونزه موجوده ده او دا ستونزه هغه وخت له منځه ځي چې واقعا هم دولت ملاتړ وشي هم ولس ملاتړ وشي او هم خپله دولت وشي کولای چې په ټولو باندې واقعا هم په ټولو باندې قانون تطبیق شي که یو تعداد تطبیق شي په بل نه تطبیق شي نو دغه ستونزه منځته راځي.
بله ډېر مننه. د ډیموکرات او حقوق پوهانو د اتحادیې مشر ډاکټر کبیر رنجبر و چې د کرام الدین کریم د نیولو د حادثې په اړه را سره خبرې کولې. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان له حکومت په کلکه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر مخکینی مشر کرام الدین کریم چې د ښځینه فوټبالرانو په جنسي ځورونې مجرم پیژندل شوی او د نیولو حکم یې صادر شوی دغه حکم عملي کړي. د ښځو په چارو کې د دې سازمان د سرپرست مدیر د تیر کال د زمري ریاست پر 29 ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه حکم باید په دې دوسیه کې پر ټولو نورو دخیلو کسانو هم عملي شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغان ښځو شبکه وایي چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکزي ټیم کې د ښځو ونډې ته پام نه دی سوی. دغه شبکې نن په یوه غونډه کې وویل چې حکومت باید د سولې په ټولو تصمیم نیولو کې ښځو ته ونډه ورکړي. فیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي. فیروزه جانې، د افغان ښځو شبکې ولې د عکس العمل ښوولی دی حال دا چې حکومت وایي چې په مرکزي ټیم کې ښځو ته ونډه ورکړې ده؟
مننه. افغان ښځو شبکې چې په دې کې نن البته دوی یو کانفرنس نیول و، یو شمېر ښځې هم پکې راټولې شوې وې. دوی خپل نظریات رسنیو سره شریک کړل. دوی وایي چې ځکه یې دا موضوع یادونه وکړله چې شهلا فرید چې مخکې د دغه ټیم غړې وه او اوس لرې شوې ده، پر ځای بل کس ټاکل شوی. دوی وایي چې دا میرمن د افغان ښځو همدارنګه مدني ټولنو د ځوانانو د استازي په توګه تللې وه، ځکه چې په خبره دا د کوم سیاسي ګوند پورې تړاو نه درلوده او یا هم کوم سیاسي ګوند یا کوم سیاسي نه چا ملاتړ نه کوه، ځکه د دې ټیم نه لري سوي. دا دوی غوښتنه وکړه چې نه یوازې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي په ټیم کې، بلکې د دولت پالي شورا کې هم دا رنګ د ملي مصالحې شورا په جوړښت کې هم باید خزو ته ونډه ورکړل شي او د سولې اړوند ټول هغه تصامیم چې نیول کېږي هغه کې د خزو ونډه پر مفهوم اوسی او داسې اوسی چې ښځې هم په تصمیم نیونه کې خپل نقش ولري. مثال سب دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې البته باید وایم چې طالب او افغان حکومت په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو سب خبرو کې یادونه کړې و چې دوی په دغه مذاکراتي ټیم کې د ټولنې ټول اقشارو ته پکې نظر کړی ده، په پام کې نیولې دي او څو ښځې چې اوس هم دی په ذکرتی ټیم کې دا د غوښو نمائندګي کوي چې البته د خزو غوښتنه واتی باید خزو ته هم په دې ټیم کې باید وانډ ورکړل شي. د په داسې حال کې د طالبانو تازه د سولې د هڅو په ترڅ کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو ټیم یا یو پلاوی پاکستان ته سفر کړای څو شیبه وړاندې دغه دفتر وایان سهیل شاهین راته وویل چې دوی په پاکستان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وزیر شاه محمود قریشی همدارنګ د افغانستان د چارو د پاره د پاکستان خاص استازي صادق خان سره وکړي او د افغانستان د سولې همدارنګ تجارت او ځینو نورو مسایلو باندې به ور سره خبرې وکړي. مونږ هڅه وکړه چې د افغان حکومت نظر هم مولرو یا د غوي دریز ولرو چې وسته د طالبانو نه پر رسمي بڼه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د طالبانو ویان کړی دا چې پر رسمي بڼه ورنه بلنه ورکړل شوی او هغه یالت سفر کړی افغان حکومت په دې اړه څه وایي. البته باید یادونه وکم افغان حکومت په ځنګړی توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت موږ په تمه کړی او تر اوسه جزئیات نه دي سره شریک کړي.
ډیر مننه د فیروزی عزیزی پراپور کې موردل چې د افغان شوزو شبکه وایي چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکه چې ډله کې د شوزو ونډې ته پام نه دی شوی خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صفیز خبري.
د افغانستان د مالی وزارت د ملي وایدو د کمیدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته ویل چې د 1999 مالی کال تر سنبلې میاشتې پورې 103 میلیارد افغانۍ راټولې شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 14% واید رقم شوې دي. نوموړي د وایدو د کمیدو لامل داسې په ګوته کړ:
103 میلیارد افغانۍ راټول شوې دي. تیر کال په همدغه وخت کې من تقریبا 121 میلیارد افغانۍ راټولې کړې وې چې 14% تفاوت خي، یعنی زمنګا وایډ کم شوې دي. او دلیل هم تاسو ته معلوم و د کورونا مرز و سرحداتو تړل و د تجارتي فعالیتونو بندیدل و کمیدل و.
خغلې مسجدي وای چې لدې جملې 301 میلیونه لمستفیتونو، 490 میلیونه لمالیاتي وایډو، 1 میلیارد 340 میلیونه لغیر مالیاتي وایډو او 3 میلیارد 114 میلیونه لګمرکونو څخه ترلاسه شوې دي. د مالی وزارت ویان وای هڅې روانې دي څو د مالی کال تر پایه اواید زیات شي او ټاکلی هدف 208 میلیارد افغانۍ ده. د افغانستان د کرنې او بو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي په کاپیسا کې 100 کرنیزې پروژې تطبیق کیږي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پروژو کې د ممیزو 100 خونې، د پیازو د زیرمې 30 خونې، د میوو او سبو د وچولو 50 لمریزې دزګاوي، د میوو د ساتنې لپاره 12 سړې خونې دي چې د جوړولو کاري په چټکۍ سره دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې دغه پروژې د کرنیزو محصولاتو د خرابېدو د مخنیوي په خاطر تطبیق کیږي چې له یوې خوا بازار مدیریت شي او له بلې خوا د بزګرانو عاید زیات شي. د دغه پروژو ټول لګښت د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت د بودیجې له لارې 160 میلیونه افغانۍ اټکل شوی او دغه پروژې د تګاب، نجراب، کوبند، د کاپیسا لومړۍ او دویمې برخې ولسوالیو او په محمود راقي کې تطبیق کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 100 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 450 افغانۍ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاسته. تمه ده د بیلاروس د ولسمشر عمده مخالفه سویتلانا تسیخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال سټیفن بیګن سره په لیتوانیا کې وګوري. دواړه لوري به د بیلاروس د وروستیو ناکراریو لپاره پر سوله ییزو حل لارو بحث وکړي. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړی، په مستقیم تماس کې را سره دی. نوري صاحب، نور جزئیات څه دي؟
بله سالی صاحب، د بلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکایا به نن په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري او د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو چې په بلاروس کې پراخې مظاهرې راپارولي د سوله ییز هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دغه کتنه یوه ورځ وروسته تر دې ترسره کیږي چې د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د بیا ټاکل کېدو پر ضد په یو پراخ لاریون کې له 100 زرو زیات اعتراض کوونکي واټونو ته راوتلي وو. دغه مظاهرې په مینسک کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې چې هدف یې د اعتراض کوونکو ځپل دي او د پوځ د تازه خبرداریو سره سره وشوې. د بلاروس د کورنیو چارو وزیر وویل هیڅوک نه دی نیول شوي. دا د دې ښکارندوی کوي چې حکومت د اعتراض کوونکو پر ضد له هغه تاوتریخوالي چې په نتیجه کې د اګست له نهمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو راهیسې په زرګونو کسان نیول شوي او لږ تر لږه درې تنه وژل شوي لاس اخیستی دی. اعتراض کوونکي تیر ماښام پرته له دې چې د بلوا ضد پولیسو سره په اخو ډک کې ښکیل شي تیتو پراخ شول. دا د بیلاروس د پلازمینې په مرکزي برخه کې د هغه اعتراض چې د نوي بیلاروس مارش نوم ورکړل شوی پرله پسې 15 ورځ وه. اعتراض کوونکي له قدرته د لوکاشنکو د لرې کېدو او د ختیځې اروپا په دې 9.5 میلیون نفوس لرونکي هیواد کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. پرون چې اعتراض تر ډېره پای ته رسېدلی و په تلګرام کې په یوه خپره شوې ویډیو کې لوکاشنکو ښکاري چې په یو هلیکپټره کې سپور د ښار د پاسه الوتنه کوي. هغه چې د مرمۍ ضد واسکټ یې اغوستی او توپک یې په لاس کې و د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې له هلیکپټرې د راکوزېدو په وخت کې وایي چې لکه د موږکانو په څېر چې مقصد اعتراض کوونکي و وتښتېدل. لوکاشنکو له 6 کلونو راهیسې د دې هېواد واګې په لاس کې لري. هغه پاس تعمر کړی چې د جنګ لپاره بشپړ دی تیارسۍ په حال کې اوسي. په دې توګه د دې احتمال زیاتوي چې ښایي پوځ به له واټونو د دغه بې ساري اعتراضونو د ختمولو لپاره خونړی اقدام وکړي. سویتلانا تخانوفسکایا چې ادا کوي په ترسره شوو انتخاباتو کې د 80% تر منځ رایې ګټلې وایي چې د بیلاروس خلک باید د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي او د لوکاشنکو پر هغې وینا چې ویلي د بیلاروس ته پوځي ګواښ متوجه دی ونه غولېږي. تخانوفسکایا چې له انتخاباتو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره داسې مهال ګوري چې متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې کړي چې دغه بحران پای ته ورسوي. لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به دغه راز د لیتوانیا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري او پر دوه اړخیزو اړیکو او دفاعي موضوعاتو سربیره به د بیلاروس پر روان وضعیت هم خبرې وکړي. بیګن به د روانې اونۍ په وروستیو کې روسیې او اوکراین ته هم ولاړ شي. د روسیې د ریا نووستي خبري آژانس پرون د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له قوله راپور ورکړ چې له بیلاروسه وتلي د اپوزیسیون مشران تورن کړل چې وینې تویدو ته لمن وهي. لاوروف ویلي چې موسکو په بیلاروس کې د یو پراخ او رښتینی ملي ډیالوګ غوښتونکی دی او روسیه به هر هغه پریکړه چې د دغه ډیالوګ په ترڅ کې د هیواد د چارواکو او اپوزیسیون ترمنځ کېږي ومني.
په جرمنی کې میشته افغان سندرغاړي آسیا مهرابي غواړي افغان ماشومانو ته زیاتې سندرې ووایي. اجمل تورمن راپور لري چې د اغلې مهرابي په یوې سندرې پیلېږي.
آسیه مهربی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومانو ته هم سندرې ووي.
زه وړن جلیما پلاټ شاپریما مورتنا وکیما شکلی ګلالیما لوبي پخپل کور کوم پام پخپل خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو آسیه ولې غواړي چې ماشومانو ته سندرې ووایي؟
د دې دورې دوه پاره څنل لري، د دې دوه پاره څنل لري او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
آسیه مهرابي خپل هم دوه ماشومان لري او له 6 کلونو راهیسې په جرمنی کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شیرونه انتخاب کړي او په خبره غواړي د دغو پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر وسه پورې 4 کمپوز جوړ کړی دی چې 2 شیرو نور تم سترګې پلارې ما چې هغه راورسیږي هغه کمپوز کما او دغه را رسیدلی 4 شیرونه یا راکړل سوي 4 شیرونه. یو د فرشتي صالحې دی، یو د ولولي کوچی دی او بل د نګینه اتمنځی دی او څلورم د رڼا زورمتی دی.
یاد شاعرانی په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. له دې ډلې فرشته صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوب یو سندری دي چې متاسفانه ماشومان ځینې بې برخه دي زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندری به ډېرې سي او دا به یو ښه پیل وي
مخکې هم یو شمېر سندرغاړو لکه فرهاد دریا بریالی ولی شفیق مرید او یو شمېر نورو د افغان ماشومانو لپاره سندری ویلې دي خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل واقعا یو نوښت یا واسیا جانه خپل یو نوښتګر مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې یو ډیره بریالۍ تجربه مخته پلاس راکړي ماشومان د ترانو ډیر زیات خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار